اکساید کې مور او تاسو په عین وخت کې خپل د همدغه مرکب د عنصرونو تعداد د هغوی د اټومونو تعداد او شمیر مور او تاسو په ګوته کوي. د بیلګې په توګه وګوري په دې ځای کې د دغه مرکب د نمون لپاره مور او تاسو وایي چې دلته د کاربون عنصر چې د خپل د کاربون د اټومونو شمیر یو دی، یعنی یو اټوم کاربون او دوه اټوم اکسیجن سره یو ځای سوي دي چې بالاخره د کاربون ډای اکساید په نوم سره یو مرکب څخه لاسته راغلی ده، او دا هم د کاربون ډای اکساید موډل ده چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو نور مرکبات هم دي چې د همدغه مرکباتو د نمولو لپاره موږ او تاسو وایي، لومړی که چیرې د اوبو مثال ته ځیر سو، د اوبو په مرکب کښې موږ او تاسو وایي چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن یو ځای سوی ده چې د اوبو په نوم یو مرکب لاسته راغلی ده. په دوه مثال کې تاسو وګورئ، موږ او تاسو امونیا لرو، د امونیا په نوم یو مرکب لرو چې یو اټوم د نایتروجن عنصر او درې اټومه د هایدروجن عنصر یو له بل سره یو ځای سوي او تعامل یې ترسره کړی، کیمیاوي تعامل په پایله کې د امونیا په نوم سره یو ګاز یا هم یو مرکب منځته راغلی ده. او په درې مثال کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان ګاز لرو چې سی ایچ څلور مالیکولي فورمول ده، او په دې مرکب کې وایي چې یو اټوم کاربون او څلور اټومه هایدروجن دي چې ده وجود لري. دا و ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نومول. راځو د کیمیاوي مرکباتو د نمول لپاره موږ او تاسو یو ګیم چمتو کړی ده چې په تاسو به په لاندې جدول کې د خالي ځایونه کښې دغه عنصرونو نومونه چې درکول سوي دي د دوی د مرکباتو مالیکولي فورمولونه به ترتیبوي، چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړی چې وایي پوتاشیم برومایډ، لیتیم آیودایډ، کاربون مونو اکساید، سلفوریک اسید، پوتاشیم نایتریت، چې د دې مالیکولي فورمولونه دي. وایي چې یو اټوم پوتاشیم، یو اټوم برومین عنصر دی، یو اټوم لیتیم عنصر او یو اټوم آیودین عنصر یو ځای سوي، او دا مرکبات یې چیش کړي دي؟ لاسته راغلي دي. البته کاربون مونو اکساید، یو اټوم کاربون او یو اټوم اکسیجن د یو ځای والي څخه منځته راځي. په سلفوریک اسید کې موږ تاسو وایي چې دوه اټومه هایدروجن، یو اټوم سلفر او څلور اټومه اکسیجن وجود لري. او په پوتاشیم نایتریت کې یو اټوم پوتاشیم او نایتروجن او اکسیجن درې اټومه شتون لري. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو، چې د ارزونې په دې برخه کښې به تاسو د نوټ قلمونه او کتابچې ولري تر څو دا ځواب کړئ. لومړی سوال د کاربون مونو اکساید مالیکولي فورمول ولیکئ. دوهم سوال د سوډیم کلورایډ د خوړو د مالګې او مالیکولي فورمول ولیکئ. دریم سوال کیمیاوي معادلې تکمیل کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست د ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تعاملونه او کیمیاوي معادلې، چې د څلوېښتمې صفحې څخه پیل پر نه څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري. کیمیاوي تعاملات، آیا پوهیږئ چې مالګه او بوره څنګه جوړیږي؟ که څه هم موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په تیرو لوستونو کښې ولوستل چې د شیدو تبدیلیدل په مستو، د موادو خوسا کیدل، د اچارو رسیدل، په همدې ترتیب د کاغذ او لرګیو سوځیدل او داسې نور، دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې رامنځته کیږي او یا هم پیښیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو لومړی کیمیاوي تعامل پیژنو چې کیمیاوي تعامل ته ویل کیږي. کیمیاوي تعامل په کیمیا کښې یو عنصر چې د بل عنصر سره یو ځای کیږي او یا هم یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کیږي یا یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیږي، دې عملیې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعامل ویلی سو. د بیلګې په توګه کچیرې د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د اکسیجن عنصر سره یو ځای شي. کله چې هایدروجن د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي چې همدغه تعامل د دې باعث کیږي چې د هایدروجن او اکسیجن ګاز څخه اوبه په لاس راکړي. د همدا چې اوبه لاسته راځي دا خپله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره سوی. په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. همدغه مالګه موږ او تاسو ویله چې لاسته راله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل و چې دغه تعامل د دې باعث سو چې مالګه لاسته راوړل سوه. ازو ګرانو زده کوونکو د کتلې د پایښت قانون وایو. لومړی یو مثال په نظر کې نیسو، داسې چې کچیرې د نیلتوتیا په نامه یو محلول، یوه اندازه محلول چې د آبي رنګ درلودونکی دی، د یوې اندازې سوډیم هایدرو اکساید سره چې په اوبو کښې حل شوي وي د تل یا ترازو په واسطه سره اندازه او یا هم پیمانه یې کړو. وروسته دواړه مواد یو له بل سره مخلوطو. کله چې مو مخلوط کړل، مخکې له مخلوط څخه چې د دوی اندازه موږ او تاسو تللې وه، او وروسته د مخلوط څخه کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي، په پایله کې مواد خپل رنګ ته تغییر ورکوي او په همدې ترتیب په سپین رنګ ډول سره د لوښې په تل کښې رسوب کوي. د دوهم ځل لپاره بیا همدغه مواد د تلې یا د ترازو په واسطه سره وتلو. کله چې مو وتلل، اندازه مو کړل، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دواړو موادو کتلې مخکې د تعامل څخه او وروسته د تعامل څخه یو له بل سره مساوي او برابر دي. یعنې دا چې موږ او تاسو وایو هر کله چې مواد په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي او د لاسته راغلي موادو کتله مخکې او وروسته د تعامل څخه بدلون او تغییر ونه کړي، د کتلې د پایښت قانون په نوم سره یادیږي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي معادله پیژنو، چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کیږي. کیمیاوي معادله خپله د دوو یا څو مختلفو موادو یو ځای کیدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د بیلګې په توګه کچیرې د میتان ګاز د سوځیدو کیمیاوي معادلې ته ځیر شو، موږ او تاسو وینو چې د میتان ګاز CH4 د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دلته یوه اندازه میتان ګاز سوځول کیږي او بالاخره اوبه، کاربن ډای اکساید او یوه اندازه انرژي موږ او تاسو ته په لاس راکوي. په دې ځای کښې موږ او تاسو د وینو د خپله یوه کیمیاوي معادله ده چې یو نوع یا څو نوع عنصرونه یا څو نوع مواد او یا هم مرکبات یو له بل سره تعامل کوي او بالاخره موږ او تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي چې دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده. په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو یو غشی یا هم یو وکتور چې دغه وکتور موږ او تاسو ته د تعامل لوری راشي او په عین وخت کښې د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمنځ توپیر راته شي او په همدې ترتیب موږ او تاسو د دوه نوو موادو ترمنځ د پلس یا هم د جمع یا هم مثبت علامه چې وینو دا معنا لري چې دغه دوه نوو مواد یو له بل سره یو ځای کیږي. او په همدې حالت ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو همدارنګه نور نښې نښانې هم لرو کیمیاوي معادلو کښې چې ځینې وختونه موږ او تاسو د مادې حالتونه بیانوي چې هغه د مادې حالت موږ او تاسو د انګلیسي الفبا په تور سره ښودلی سو. نو د مادې حالتونه موږ او تاسو ویلی چې بیانوي. نو لومړی حالت که چیرې یوه ماده په ګاز حالت کې وي، موږ او تاسو کولی شو چې د هغه مادې په څنګ کې د جی تورې یا حرف اضافه کړو. په همدې ترتیب مایع حالت په ال سره او جامد حالت په اس سره او د اوبو محلول حالت بیا په ای کیو سره ښودل کیږي. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې معادله کښې وینئ چې لومړی دوه اټومه هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. د دوی ترمنځ جمع علامه د دې یادونه کوي چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل کوي او اوبه په لاس راکوي. زه ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه وایو چې کیمیاوي تعاملات مختلف ډولونه لري چې یو هم له هغوی څخه جمعي تعاملات دي. جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کیدو څخه یوه نوې ماده موږ او تاسو ته په لاس راکړي، عبارت د کیمیاوي جمعی تعامل څخه دی. د بیلګې په توګه که چیرې وګورو د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې دا دوه نوه ګازات یو له بل سره تعامل وکړي په نتیجه کې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې اوبه خپله په مایع حالت سره موندل کیږي. لکه تاسو چې وینئ موږ او تاسو مخکې هم وویله چې همدا حروف د لکه اوس چې د هایدروجن پر څنګ دی د هایدروجن د ګاز نمایندګي کوي او په همدې ترتیب د اوبو مالیکول په څنګ کې چې نوښته دی یعنې دا چې دا په مایع حالت وجود لري دې ته موږ او تاسو جمعي تعامل ویل. رازو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو د سون موادو تعامل وایو چې په دې ځای کښې دا سون مواد چې دي د موادو چټک تعامل له اکسیجن سره چې له لمبې او تودوخې سره یو ځای وي کیدای سي چې د سون تعامل رامنځته کړي او یا هم د سون تعامل په نوم سره یادیږي. د بیلګې په توګه د کاربن عنصر د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي. کله چې یو ځای کیږي اکسیجن یوه اندازه د یوې لمبې یا تودوخې په ډول سره سوځول کیږي او بالاخره د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي چې د کاربن ډای اکساید مرکب او په همدې ترتیب یوه اندازه انرژي او یا هم تودوخه په لاس راکوي. رازو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې تعویزي تعامل وایو چې تعویزي تعامل څه ته ویل کیږي. که څه هم تاسو پوهیږئ د نوم څخه چې تعویزي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای د نورو عنصرونو په واسطه عوض شي او یا هم ډک شي عبارت له تعویزي تعاملات څخه دي. د بیلګې په توګه د مګنیزیم عنصر د هایدروکلوریک اسید یا ایچ سی ایل تیزاب سره تعامل کوي چې مګنیزیم خپله په جامد حالت سره موندل کیږي او هایدروکلوریک اسید په اوبلن حالت. نو په همدې ترتیب کله چې دا دوه نوه مواد یو له بل سره تعامل وکړي مګنیزیم کلوراید مالګه په لاس راکوي او په همدې ترتیب هایدروجن ګاز ازادوي. نو موږ او تاسو وایو چې دا خپله یو تعویزي تعامل دی داسې چې د مګنیزیم عنصر د هایدروجن عنصر ځای ونیوي او هایدروجن عنصر کلورین بیا د مګنیزیم سره یو ځای سو. په همدې ترتیب په لاندې مثال کې هم تاسو وینئ په دې ماده لږ شي چې ایچ سی ایل تیزاب د سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي په نتیجه کې دوه مالیکوله سوډیم کلوراید مالګه او اوبه په لاس راکوي داسې چې سوډیم د کلورین عنصر سره د هایدروجن ځای ونیوي هایدروجن رالی د سوډیم هایدروکساید په مرکب کښې د هایدروکسیل سره یو ځای سو او د سوډیم ځای یې ونیوي چې همدې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات وایو. ازو ګرانو زده کوونکو اوس د تجزیوي تعاملاتو برخې ته راورسېدو چې تجزیوي تعاملات څه ته ویل کیږي. که څه هم موږ او تاسو د عنوان څخه پوهیږو چې دا هغه تعاملات ته ویل کیږي چې تجزیه کیږي یعنې دوی هغه تعاملات دي چې د هغو په واسطه یو ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې به تجزیه شي لکه د اوبو مرکب چې په خپلو لومړني اجزاو باندې تجزیه کیږي یعنې کله چې اوبه موږ او تاسو وایو یوه اندازه تودوخه یا حرارت ورکول سي وروسته هغه په خپلو اولنۍ اجزاو باندې تجزیه کیږي چې یو هایدروجن او بل به اکسیجن ګاز لاسته راکړي. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د فلزاتو تعاملات د غیر فلزاتو سره چې د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه موږ او تاسو وپېژندل. اوس کولی سو چې ووایو چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولی سي او که نه. فلزات د غیر فلزات سره تعامل کوي او موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي یعنې دا چې یو هم د خوړلو مالګه ده چې سوډیم کلوراید په نوم سره یادیږي چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو او همدارنګه د بیلګې په توګه کلسیم، زینک او فیریس دا هم فلزات بلل کیږي چې دوی بیا د غیر فلزاتو سره تعامل کوي او مختلف مرکبات موږ او تاسو ته په لاس راکوي. رازو د سوډیم عنصر د کلورین سره تعامل کې په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې سوډیم کلوراید مالګه ورڅخه لاسته راځي چې سوډیم خپل یو فلز دی. په همدې ترتیب کلسیم دی چې کله د برومین سره تعامل کوي کلسیم برومایډ په لاس راکوي او پوتاشیم یو فلز دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې بیا فلزات د اکسیجنونو سره تعامل کوي موږ او تاسو دغه فلزات اکسایدونه خلاص راکی او په دې ترتیب مګنیزیم د چې د اکسیجن سره تعامل کوي د مګنیزیم اکساید خلاص راکوي د غیر فلزاتو ترکیب د یو بل سره چې آیا غیر فلزات په خپل منځونو کې تعامل کولای شي او کنه مونږ تاسو مخکې هم ویل چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولای شي او په دې ترتیب غیر فلزات په خپل منځونو کې هم کولای شي چې تعامل ترسره کړي کچیر غیر فلزات په خپل منځونو کې تعامل وکړي معلومدار خبره چې مختلف مرکبونه ورڅخه لاسته راځي نو هغه جوړ شوي مرکبات د اټومونو په منځ کې د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه وجود لري یوه اشتراکي اړیکه د دوی په منځ کې وجود لري د دوی د اټومونو ترمنځ لکه تاسو چې وینئ په دې معادل کې هایدروجن اکسیجن ګاز سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي یعنی دا چې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ د دوی د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري چې دوی یو یو الکترون جوړې ډول سره یو د بل سره شریک ډول ایږدي زه په همدې ترتیب موږ تاسو په یو بله معادله کښې وینو چې سلفر د سلفر د اکسیجن سره یو ځای کېږي او بالاخره د نتیجه کې سلفر ډای اکساید په نوم یو مرکب په لاس راکوي چې همدا د دوی ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري چې بالاخره موږ تاسو د سلفر ډای اکساید په نامه سره یو مرکب په لاس راکوي او په همدې ترتیب موږ تاسو د کاربون او د اکسیجن ترمنځ تعامل لرو چې په دې ځای کښې کاربون د اکسیجن سره تعامل کوي د کاربون ډای اکساید په نامه یو اکساید جوړوي چې دا د غیر فلزاتو په خپلو منځونو کښې تعامل و ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست وروستۍ برخې ته چې د ارزونې برخه ده راورسېدو په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څو سوالونه لرو چې لومړی سوال کیمیاوي تعامل تعریف کړي دوام سوال کیمیاوي تعامل ډولونه څو دي دریم سوال تجزیوي تعامل څه ډول تعامل دی په یو مثال کښې یې وښیاست وروستی سوال د پوتاشیم کیمیاوي تعامل د اکسیجن سره کیمیاوي معادله یې ولیکئ مننه ګرانو زده کوونکو
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
سلامونه نیکی هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې به مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده وظیفوي ګروپونه دریم څپرکی پنځم لوست د اووه دېرشمې صفې څخه پیل تر دوه څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو راځو وظیفوي ګروپونه پیژنو که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل اروماتیک هایدروکاربونونه مو وپېژندل د هغوی ډولونه وه په مختلفو ځایونو کښې د هغوی استعمال وه راځو د لوست په دې برخه کښې وظیفوي مرکبات پېژنو ګرانو زده کوونکو آیا تاسو خوږ چای څښلی او په همدې ترتیب خوږې مېوې آیا تاسو خوړلي دي لکه انګور هندوانې او داسې نور انشاءالله چې تاسو د دې ټولو میوو خوند به کتلی وي د دې میوو خوږوالی چې د هغه په کوم ډول مرکبات پورې اړه لري همدارنګه ځینې میوې چې دي هغوی تریو خوند لري لکه لیمو نارنج آیا کیدای شي چې دا مو هم خوړلی وي د دې میوې تریووالی هم یو ډول عضوي مرکباتو پورې اړه لري نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې د عضوي مرکباتو ډولونه وایو چې هر یو یې ځان ته خپله ځانګړې فزیکي کیمیاوي خواص درلودونکي دي او دغه خاصیت چې د هغوی د مالیکول په یوه برخه کښې د یو عضفوي ګروپ د شتون له امله راپیدا کیږي کیدای شي چې هغوی وظیفوي ګروپونه عبارت د الکولونو څخه وي ایترونه الدهایدونه کیتونونه او په همدې ترتیب کاربوکسیلیک اسیدونه او یا هم داسې نور دوی ټول د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کیږي چې هر یو یې ځان ته یو ځانګړی وظیفوي گروپ لري. خو په ځینو نورو عضوي مرکبات کې بیا کېدای شي ګرانو زده کوونکو چې د وظیفوي ګروپونو شمېر زیات وي، او یا هم مثال لکه غوړي، غوړي او کاربوهایدریتونه چې دي هم له دوی د جملو څخه یا هم له دغو مرکباتو څخه شمېرل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس په وظیفوي ګروپونو یا هم وظیفوي مرکباتو په وظیفوي ګروپونو باندې بحث کوو. کوم ګروپونه یا هم هغه ګروپونه چې د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې له مشخصو اټومونو څخه جوړ شوي وي او عضوي مرکب ته یې خپله یو ځانګړې فزیکي او کیمیاوي خواص وربخښلي وي، د او په هایدروکاربونونو کښې یې زیاتره د کیمیاوي تعاملاتو لامل وګرځي یا هم کیمیاوي تعامل رامنځته کړي، د وظیفوي ګروپونو په نوم سره یادیږي. چې په همدې ترتیب د دې ګروپونو په ترکیب کې ځینې مختلف عنصرونه هم شتون لري. د بیلګې په توګه تاسو لاندې د ځینو مرکباتو وظیفوي ګروپونه وینئ. د بیلګې په توګه موږ او تاسو دلته الکول لرو چې د الکول وظیفوي ګروپ هغه عبارت د رابطه او اچ څخه ده، یا هم هایدروکسیل ګروپ څخه عمومي فرمول خپله آر یا رادیکال رابطه او اچ ده، چې او اچ خپله دلته د الکول وظیفوي ګروپ ده. چې هر مرکب د رادیکال پر ځای د آر پر ځای ایواز شي، موږ او تاسو ته الکول په لاس راکوي، لکه میتایل الکول، ایتایل الکول او داسې نور، یا هم میتانول او مختلف مختلف ډولونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه چې په راتلونکي درسونو کښې یا هم لوستونو کښې موږ او تاسو یې لولو، ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ خپله او ده، یا مثال په همدې ترتیب یو طرف او بل طرف ته موږ او تاسو وینو چې دوی رابطې لري، او د په همدې رابطې پر ځای باندې کېدای شي چې مثال په دې ډول سره ووایي عمومي فرمولې آر رابطه او رابطه آر سره، یا هم رادیکال ده بیا په همدې ترتیب، یعنی د رادیکال پر ځای کولی شو چې هر نو مرکب دلته چې شکو وازه کړو یا هم ایواز کړو. چې د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو مثال په نظر کې ونیسو، د رادیکال پر ځای د آر پر ځای موږ او تاسو وینو چې دلته د ایتایل ګروپونه وضع شوي دي یا هم مرکبات وضع شوي دي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې ډای ایتایل ایتر داسې نوم یادولی سو. داسې مختلف مختلف ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وظیفوي مرکباتو لپاره وظیفوي ګروپونه لرو چې موږ به یې تاسو ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکولونو ته، چې خپله الکولونه د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقات دي، چې هغوی یو یا څو هایدروجنونه یا هم د هایدروجن اټومونه چې دي، هغوی د هایدروکسیل د وظیفوي ګروپ له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شوي دي. چې په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بلالی سو، چې خپله عمومي فرمول یې په همدې شان موږ او تاسو وایو چې آر رابطه او رابطه هایدروجن شمېرل کېږي. او په همدې اساس د الکولونو د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه میتانول چې ده، د دوی د سلسلې لومړی او ساده مرکب شمېرل کېږي. د الکولونو نوم ایښودنې ته راځو ګرانو زده کوونکو. دلته موږ او تاسو وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولی سو چې په دوی طریقو سره وښیو، چې یو معمولي طریقه او بل د ایوپک طریقه. که چیرې الکولونه واخلو په دوی طریقو سره ونمونو، چې یو هم ایوپک او معمولي. په معمولي ډول سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بیلګې په توګه تاسو دلته وینئ د دوی په عمومي فرمول کښې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو د میتایل ګروپ وضع کړی دي. نو کله چې موږ او تاسو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وایو، او لومړی به موږ او تاسو د میتایل نوم اخلو، هر مرکب چې د آر پر ځای باندې وضع شوی وي یا د رادیکال پر ځای باندې وضع شوی وي، لومړی د هغه نوم اخلو چې میتایل ده، او بیا به وروسته د الکول وظیفوي ګروپ نوم اخلو، وایو چې میتایل الکول ده. په معمولي ډول سره موږ او تاسو د دوی هغه نوم ایښودنه په دې ډول سره کوو، میتایل الکول، ایتایل الکول، بیوتایل الکول او داسې نور. او په همدې ترتیب که چیرې د الکولونو نوم ایښودنه د ایوپک په طریقې سره ترسره کړو، داسې ترسره کېږي چې لومړی به موږ او تاسو د هایدروکاربونونو کلمه وروستی توری چې ای ده هغه به په موږ او تاسو په او ال ورستاد باندې بدل کړو. د بیلګې په توګه په دې مرکب کې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل ګروپ عوض شوی دی. د میتایل ګروپ د الکول د وظیفوي ګروپ سره په عمومي فورمول کښې که چیرې موږ او تاسو وګورو دا مرکب خپل میتان ده. کله چې میتان شو دلته د اخري کلمه یا هم تور یا حرف چې ایده د ای پر ځای باندې د او ال کلمه ذکر شوې ده چې موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم ده میتانول. میتانول یا هم بیوتانول. داسې نور نور مثالونه هم ورکولی سو لکه پروپانول. دا به د آیوپک په طریقه سره د الکولونو نوم ایښودنه ده. تاسو ګرانو زده کوونکو میتانول یا هم میتایل الکول پیژنو چې یو نوم یې هم میتایل الکول دی. دا الکول چې د خپله یوه بیرنګه زهري ماده ده چې کثافت یې 0.9 ګرام فی سانتی متر مکعب ده. 15 درجې په سانتی ګرید په د تودوخې په 15 درجې د سانتی ګرید کښې په ایشېدو راځي. چې په پخوا وختونو کښې به په د میتایل الکول چې دا خپله د وچو لرګیو د پرله پسې تقطیر په واسطه هم لاسته راوړل کېدله، نو له دې کبله یې هغه د لرګیو د الکولو په نوم سره هم یادول. په 1923 کال کښې په المان کښې یوه بله طریقه د میتانول د لاسته راوړلو لپاره داسې طرحه شوله چې په دې طریقه کښې میتانول د هایدروجن او کاربون مونو اکساید څخه چې د یو کتلس چې هغه هم جست یا هم کروم اکساید و د هغوی په موجودیت کښې به یې د یو معادلې پر اساس داسې لاسته راوړ چې وایي هایدروجن ګاز د کاربون مونو اکساید څخه د زینګ اکساید او د کروم او همدې ترتیب 400 درجې د سانتی ګرید کښې د دې کتلس په شتون کښې د دوی ترمنځ داسې تعامل ترسره کېږي چې په نتیجه کښې ورڅخه موږ او تاسو وینو چې میتایل الکول یا هم میتانول لاسته راځي. چې له دې میتایل الکول څخه ګرانو زده کوونکو د محلل په توګه په ورنسو رنګونو همدې ترتیب د بوټانو په ځلا ورکوونکو رنګونو او ورلاکو کښې ورڅخه استفاده کېږي. د میتایل الکول که چیرې لږ مقدار وڅښل سي کېدای شي چې د هغوی د ړندوالي لامل وګرځي، او که چیرې مقدار یې 15 ګرامو ته ورسېږي ګرانو زده کوونکو کېدای شي چې د انسان د مړینې لامل وګرځي. نو د دې لپاره ګرانو زده کوونکو د ایتایل الکول د څښلو مخنیوی باید وشي. که چیرې لږ مقدار میتایل الکول ورسره چې ښه اوسي مخلوط هم اوسي له میتایل الکول څخه په نکلیه وسایطو کښې د سوځېدونکې مادې په شکل او همدارنګه د یخ ضد مادې په توګه ګټه اخیستل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو څو قیمته الکولونه لرو. د الکولونو مختلف ډولونه دي. لومړی راځو موږ او تاسو څو قیمته الکولونه وایي چې دا هغه الکولونه دي چې تر اوسه پورې پیژندل شوي هم دي. دوی چې دي د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ درلودونکي دي چې دې ډول ته موږ او تاسو کېدای سي چې یو قیمته الکولونه یا مونو هایدریک هم وایو. که چیرې الکولونه له یو څخه زیات د هایدروکسیل ګروپونه ولري نو په هغې ته بیا موږ او تاسو وایي چې دا څو قیمته الکولونه یا هم پولی هایدریک ویلی سو. لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثالونه کښې وینئ لکه ګلسرین او ایتلین ګلایکول. ګلسرین او ایتلین ګلایکول دواړه مرکبات چې دي هغوی څو قیمته الکولونه دي. چې په همدې ترتیب تاسو وګورئ چې ایتلین ګلایکول چې د خپله دوه د وظیفه د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري او ګلسرین چې د هغوی درې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري، او په همدې اساس د دوی نوم ایښودنه چې موږ او تاسو کړې ده هغه په لومړي او دوام کاربون باندې ایتان دایول وجود لري یا هم داسې نومولی سو. او په همدې ترتیب سره د ګلسرین په نوم ایښودنې کښې موږ او تاسو وایي کله چې اورزنځیر انتخاب شو په همدې ترتیب شماره ګذاري وشوه نو وایي چې لومړی دوهم او درېیم، یعنی دا چې په درو سرو کاربونونو باندې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ عوض شوی ده وایي چې لومړی او دوهم درېیم کاربون باندې پروپان ترایول وجود لري، یعنی دا چې درې وظیفوي ګروپونه وجود لري. چې په همدې ترتیب د ایتلینګ ګلایکول چې خپله یو قیمته یو دوه قیمته الکول دی د انتي فریز یا هم د انجماد د ضد مادې په توګه په نکلیا وسایطو کښې کارول کېږي چې دا ماده ګرانو زده کوونکو خپله یوه بې بویه ماده ده په مایع حالت پیدا کېږي او په اوبو کښې حلیږي یا هم حل سوي دي محلول یې خپله د اوبو د انجماد د ټکی ټیټ راولي او ګلسرین چې د ګرانو زده کوونکو هغه یو درې قیمته الکول ده چې خپله ټینګه او بیرنګه مایع ده خوش خوند لري په اوبو کښې حلیږي او په همدې ترتیب له ګلسرین څخه د انتي فریز مادې او په همدې ترتیب سره د پوستکي د ملهم او د چاپ د رنګونو په جوړولو کښې ترې استفاده کېږي او داسې په مختلفو ځایونو کښې هم کیدای شي چې د ګلسرین او د ایتلین ګلایکول څخه استفاده وسي. ازو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د الکولو ډولونو ته راځو چې هر یو په ترتیب سره وایو که څه هم موږ او تاسو مخکې وویله چې یو قیمته دو قیمته او درې قیمته نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو د کاربن د نوعیت او د هایدروکسیل ګروپ د اړیکو په پام کې نیولو سره وایو چې الکولونه چې دي هغوی په لومړني الکول یا پرایمي الکول دویمي الکول یعنې سیکنډري الکول او دریمي الکول یا هم ټرایټري الکول باندې ویشلی سو هغه کاربن چې خپله د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ پورې او یو وصل اوسي هغوی د کاربینول د کاربن په نوم سره هم یادیږي چې دوی په لومړني الکول کې که چیرې د کاربینول کاربن له یو الکایل سره یا د یو الکایل ګروپ سره په اړیکه کې اوسي یا هم اړیکه ولري نو دوی څه شي بلل کېږي لومړني الکول یا پرایمري الکول چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو کولی سو په لاندې ډولونو سره وښیو چې لومړی موږ او تاسو وینو چې خپله پرایمري الکول ده چې یو هایدروکسیل ګروپ او په همدې ترتیب یو د کاربینول ګروپ ورباندې یوه شوې ده او په دوام حالت کښې دوهم ډول یې موږ او تاسو وینو که چیرې وګورو د الکولو د کاربینول ګروپ له دوی ګروپونو سره په اړیکه که شوې دي او په همدې ترتیب دا درېیمي الکول ده چې دلته بیا موږ او تاسو وینو چې د کاربینول درې ګروپونه د کاربن سره څه شوې ده په اړیکه کې شوې ده چې دې ته ټرایټري الکول یا هم درېیمي الکول وایو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو تاسو به دا سوالونه ته صحیح ځواب ووایاست
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ زه دیانا صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د هوم قاعده چې لومړی څپرکی پنځم لوست د شپږ ویشتمې صفحې څخه پیل تر اته ویشتمې صفحې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو د هوم قاعده هوم چې د خپل یو عالم و موږ او تاسو لپاره یې د الکترونونو د ویش لپاره چې څنګه کولی سي په یو اوربیټال کې څو الکترونونه او په څه ډول سره باید ترتیب سي داسې یو قاعده وړاندې کړل چې ده په خپله قاعده کښې موږ او تاسو ته وایي چې الکترونونه چې دي د عین فرعي سویو اوربیټالونه داسې ډکوي یا هم هغه وخت ډکوي کوم چې د هغوی د سپین عددي قیمتونو مجموعه لوړوي یا هم په یو بل عبارت وایو که چیرې الکترونونه د فرعي سویو اوربیټالونه یې په لومړی په تاک ډول یا په تاکه بڼه او هم بیا وروسته په هم جهت ډول سره یا هم د سپین سره یو ځای ډک کړل شي دې ته د هون قاعده وایي یعنې د هون په خپل قاعده کې داسې موږ او تاسو لپاره بیانوي خو که الکترونونه بیا زیات وشي ګرانو زده کوونکو په دې وخت کښې بیا د هغوی هغه جوړه کېدل په اوربیټالونو کښې بیا په دې ترتیب سره چې دوی به یو د بل سره مخالف الجهت وي یعنې جهتونه به یو له بل سره مخالف وي نو په همدې اساس هون داسې یو قاعده وړاندې کړل چې په دې کښې موږ او تاسو لومړی مثال د بېلګې مگر ازو اکسیجن په نظر کې نیسو. کچیر مراتا سو ګرو د اکسیجن عنصرونه دلته مراد سه یو مطلب اخستلی سو. لومړی کم اوربیتالونه چې دی مراتا سو وینو هر اوربیتال یعنی دلته سو اوربیتال دی یو دوا درې سلور پنځه اوربیتال دی د دی په فرعي سویه کښې مراتا سو چې پنځه اوربیتال لري وجود لري. نو په همدې اساس اکسیجن دی د اکسیجن اټمي نمبر مساوي کېږي په اته سره. نو په د هغوی د الکترونونو د شمېر پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اکسیجن لومړی د اس په اوربیتال کښې لومړی د اس په اوربیتال کې یو اس یعنی د یو اس کې دلته دی څنګه په دې اوربیتال کې الکترون اول لومړی ځل د پتاک ډول به ټول الکترونونه پتاک ډول سره ترتیبېږي. بیا په همدې اساس د دوهم اس په دوهم اس اوربیتال کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب سره یو الکترون پتاک ډول سره ترتیب کړو. بیا مخکې له دې چې دا موږ جوړه کړو راځو درېیم اوربیتال ډکو. څلورم اوربیتال دغسې پتاک بانه سره ډکېږي. پنځم اوربیتال پتاک بانه ډکېږي. په همدې اساس به ټول اوربیتالونه کښې الکترونونه هم همدې ترتیب سره ځای پر ځای شي او یو اوربیتال به هم خالي پاته نه کړل شي. بیا کله چې په همدې ترتیب سره د دوی الکترونونه په تاکه بانه کښېښودل شوه یعنی اوس بیا د همجهته سپین سره یو ځای موږ او تاسو کولی شو چې دوی څه شي کو ترتیب کړو. سپین خپله دا ویکتور ده. نو که چیرې د الکترونونو تعداد زیاتېږي بیا په هماغه اساس موږ او تاسو کولی شو چې ټول اوربیتالونه په همدې ترتیب سره په هم مخالف الجهات ډول سره څه شي کو ترتیب کړو. لومړی مو همجهته یعنی د ټولو ویکتورونو جهتونه کم طرف ته وه لوړ طرف ته مو ترتیب کړه. وروسته دوهم ځول چې کله الکترون جوړ کړو مخالف الجهات ډول سره ترتیب وو. په همدې اساس موږ او تاسو کولی شو چې د دوی هغه د سپین مجموعه هم مساوي کړو په یو سره یعنی مثبت یو سره. راځو په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې دلته یو څو تصویرونه او په همدې ترتیب د اوربیتالونو کې د الکترونونو شمېر د هوند د قاعدې پر اساس موږ ترتیب کړي دي. هوند وایي که چیرې په دې ترتیب سره اول په ټاک ډول سره همجهته کښېښودل شي الکترونونه په هر اوربیتال کې ځای پر ځای کړل شي او په همدې ترتیب که چیرې بیا د الکترونونو تعداد زیات وو بیا کولی شي چې په جوړي شکل سره په مخالف الجهات ډول سره ترتیب کړو چې وایي یو اس څخه دوه اس ته د دوه اس بیا دوه پی ته انتقال شي. په همدې اساس خو که چیرې بیا په دې حالت کې تاسو وګورئ لومړی مثال یعنی د اول سر څخه دوی په جوړي شکل سره په مخالف الجهات ډول سره ترتیب شوي دي او بیا په دې کښې یو اوربیتال څه شوی دي خالی پاته شوی دي. یعنی که چیرې په دې ترتیب سره موږ او تاسو الکترونونه ترتیب کړو په اوربیتالونو کې غلط راځي. د اساس دلته تاسو وګورئ دا ټکمار یا سی کړي دي ټولې اول په پاک ډول په همجهات ډول سره ترتیب کړي دي. هر څومره الکترونونه چې بیا پاته سو بیا کولی شو چې په جوړي شکل سره په دوام ډول په مخالف الجهات ډول سره ترتیب کړو. په دوام حالت کې بیا تاسو دلته وګورئ یو په همدې ترتیب سره په پاک ډول ترتیب کړي دي خو مخالف الجهات د یو جهات لوړ د بل جهات کښته غلط راځي او په همدې اساس د هون د قاعدې پر اساس لومړی ټول موږ او تاسو په همجهات ډول بیا په دې ترتیب سره ترتیب کړي او داسې هم نسو کولی چې ټول په دې ترتیب سره یا هم په یو اوربیتال کښې همجهت ډول سره الکترونونه څه شي کړو ځای پر ځای کړو. نو دا ګرانو زده کوونکو موږ ستاسو د هون د قاعدې پر اساس هغه د الکترونونو ویش و اوس کولی شو چې د دوی د سپین قیمت مجموعه هم د هون د قاعدې پر اساس باندې داسې پیدا کړو چې یو عنصر راکول شوی ده چې هغه خپله د اوسپنې یو عنصر ده چې اټمي نمبر مساوي کېږي په شپږ سره. موږ او تاسو د دې اټمي نمبر پر اساس د دې الکترونی جوړښت د هون د قاعدې پر اساس باندې په هر اوربیتال کښې ترتیب وو. څنګه ترتیب وو راځو لومړی موږ او تاسو د دې اټمي نمبر او د الکترونونو د شمېر پر اساس باندې وایي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی شپږ د دوه پی شپږ څخه بیا درې اس شروع کېږي نه درې اس دوه ته الکترون ورکو. په همدې اساس بیا راځو د دوه د درې اس څخه درې پی ته د درې پی څخه څلور اس ته تر څلور اس پورې چې موږ او تاسو رالو دلته ټول الکترونونو شمېر موږ او تاسو تعداد شمېرو چې ګورو تر دې ځای پورې ټول د الکترونونو شمېر مساوي په شل سره سو. اوس پاته شپږ نور الکترونونه هم وجود لري نو د څلور اس څخه بیا د درې دي انرژیکي ساویه پیلېږي چې دې ته بیا موږ او تاسو درې دي شپږ الکترونونه ولیکل چې په همدې ترتیب سره شپږ الکترون مساوي دلته دې سره شپږ ویش. نو اوس چې کله موږ او تاسو دا ترتیب کړل تاسو تر دې ځای پورې وینئ د دوی ټولو هغه سپین مساوي په چې سره کېږي په صفر سره کېږي. پاتاسو دلته د درې ډي څخه پیلېږو. د درې ډي څخه که چېرې موږ او تاسو د دې اوربیټالونه ترسیم کړو، پنځه اوربیټاله لري په همدې انرژي کې سویه کې. هر اوربیټال کې موږ او تاسو اول راځو د لومړي ځل لپاره په همجهت ټول په تاکه بڼه الکترونونه ځای پر ځای کړه. کله چې ما الکترونونه ځای پر ځای کړه، تر دې ځای پر پنځه الکترونونه په تاک ډول سره ترتیب سوه، خو یو الکترون پاتېږي، ځکه په دې انرژي کې سویه کې شپږ الکترونونه موږ وینو. نو شپږم الکترون ګرانو زده کوونکو په لومړي اوربیټال کې، داسې نه چې په لومړی اوربیټال دغسې په تاک ډول سره پرېږدو، دوام پرېږدو، دریم پرېږدو، اخیری اوربیټال ډکو، نه نه داسې کوو چې په مینځ په سر او پای کښې اوربیټال خالي پرېږدو، په مینځ کښې یو اوربیټال کښې الکترون په ځای پر ځای کړو، نه داسې په مسلسل ډول د لومړي اوربیټال څخه پیلوو. شپږم الکترون چې پاتېږي په لومړی اوربیټال کښې په همدې ترتیب په جوړیي ډول په مخالف الجهت ډول سره ترتیب کړو. اوس موږ او تاسو ګورو د دې لومړی اوربیټال سپین چې د مکمل شوی د مساوي په چیر سره کېږي، په صفر سره، ځکه د دې سپین مثبت یو پر یو، دا د سپین مثبت یو پر اساس باندې ترتیب شوی، او دا د منفي یو پر دوه پر اساس باندې ترتیب شوی. مثبت یو منفي یو یو له بس سره توپیر یې راوباسو، مساوي په چیر سره کېږي، په صفر سره کېږي. خو دې ځای کې د دې اوربیټال هغه سپین چې د هغه د مثبت یو پر اساس، دا د مثبت یو پر دوه پر اساس، دا هم په همدې ترتیب سره، یعنی څلور مثبت یو پر دوه سپین عددي قیمتونه موږ او تاسو لرو. د څلورو سرو مجموعه موږ او تاسو څه کوو؟ ترتیب وو. داسې ترتیب وو چې یو دوه درې څلور صورتونه ټول جمع کوو، د مخرجونو څخه یو مخرج نیسو، څلور پر دوه مساوي کوو، یعنی تقسیموو یې. څلور چې پر دوه تقسیم کړو، موږ او تاسو وایي چې دوه، او علامه هم مثبت، مثبت دوه. موږ او تاسو په دې مثال کښې د اوسپنې هغه د سپین قیمت مجموعه موږ او تاسو لاس سره راوړه چې مساوي په مثبت دوه سره سوه. په همدې اساس کولی شو چې نور نور مثالونه هم حل کړو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کچلوفسکي قاعده لرو، چې دا هم په همدې ترتیب کولی شو چې موږ او تاسو د الکترونونو ویش په اوربیټالونو کښې، او اوربیټالونو څه ډول د الکترونونو څخه برخمن کېدلی شي. په همدې اساس موږ او تاسو ته داسې یو بله قاعده ده، د هوند قاعدې په رقم، چې په دې قاعده کښې ګرانو زده کوونکو موږ ته وایي، وایي که چیرې د الکترونونو په واسطه د ځینو عنصرونو د اټومونو د الکتروني سویه د کېدل داسې ترسره شي چې دوی هغه له مخکني فرعي سویو اوربیټالونه چې د الکترونونو په واسطه نه دي ډک شوي، خو بیا هم الکترونونه د راتلونکي انرژي کې سویه اوربیټالونه نیولي دي. یعنی که چیرې موږ تاسو ته ووایي د بېلګې په توګه د څلور اس، د څلور اس اوربیټالونه هغه وخت له الکترونونو څخه ډکېږي کوم چې لا تر اوسه پورې د درې ډي اوربیټالونو په الکترونونو نه دي ډک شوي، یعنی الکترونونه یې نه دي نیول شوي، خو بیا هم څلور اس چې شوي وي د الکترونونو څخه ډکېږي. همدې ترتیب که چیرې موږ او داسې ادامه ورکړو، د څلور اس څخه بیا پنځه اس پیلېږي، پنځه اس تر هغه وخته پورې چې پنځه اس مخکې له دې چې له څلور ډي او څلور اف څخه، او هم په همدې ترتیب سره شپږ اس چې دي مخکې له څلور اف او پنځه ډي څخه الکترونونو څخه چې شکېږي ډکېږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو ته وایي چې کچلوفسکي خپله یوه قاعده موږ او تاسو لپاره وضع کړله، چې هغه قاعده کښې وایي الکترونونه چې دي لومړی د هغو انرژیکي سویو یعنی اوربیټالونو کښې داسې ځای پر ځای کېږي چې اصلي کوانتم نمبر یعنی ان، او د فرعي کوانتم نمبر یعنی ال، د دوی ان جمع ال د قیمتونو مجموعه یو له بل څخه چه شي اوسي؟ کوچنی اوسي. یعنی که چیرې د دوو یا څو سویو ان جمع ال یعنی اصلي کوانتم نمبر او فرعي کوانتم نمبر یو د بل سره مساوي اوسي، نو د دوی الکترونونه لومړی د انرژیکي سویو هغه اوربیټالونه ډکوي کوم چې د هغه د ان عددي قیمت کوچنی وي، یعنی ال به کوچنی وي د ان څخه یا ان منفي یو څخه. په دې ډول سره موږ او تاسو کولی شو چې مخته ولاړ شو، لکه څنګه چې تاسو دلته ویني، لومړی به الکترونونه هغه انرژي کې سویه او اوربیټالونه کښې ځای پر ځای کېږي چې د هغوی اصلي کوانتم نمبر او فرعي کوانتم نمبر د قیمتونو مجموعه به کوچنی وي. په همدې ترتیب یعنی هر څومره چې موږ او تاسو ان جمع ال کوچنی وي، الکترونیکي انرژي هم کوچنی بلل کېږي، لکه څنګه چې تاسو دلته ویني، هر څومره چې ان جمع ال کوچنی وي، د دوی الکترونیکي انرژي هم ورسره کوچنی کیږي. راځو په دې ځای کې لومړی موږ او تاسو وای ال ال چې د موږ او تاسو ویله چې خپله ال چې شوه اصلي کوانتم فرعي کوانتم نمبر او ان اصلي کوانتم نمبر. نو ال وای کېدای شي یعنی فرعي کوانتم نمبر کېدلی شي چې مختلف قیمت واخلي، یا هم کېدای شي چې اس اوسي، یا هم کېدای شي چې پی اوسي. په همدې ترتیب ال کېدلی شي چې جی اوسي، ال کېدلی شي چې اف اوسي. که چیرې ال مساوي په اس سره سي، نو اس کولی سو چې موږ او تاسو وایي دلته د ال قیمت مساوي کېږي په صفر سره. او که چیرې ال په همدې ترتیب سره پي اوسي، په پي کې د پي کې بیا د ال قیمت مساوي ده په یو سره. او که چیرې ال مساوي دي اوسي، په دي کې د ال قیمت مساوي کېږي په دوه سره. او که چیرې ال مساوي په اف سره اوسي، د اف کې په اف کې د ال قیمت مساوي ده په درې سره. دا زو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو. یو دوه سوال مطرح شوي دي. هون په خپله قاعده کې الکترونونه څه ډول په اوربیټالونو باندې وویشل، او دوهم سوال ال قیمت مساوي په څو سره وو. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا.